السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه ښودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې دي جدي ګامونه واخیستل شي. د هیومن رائټس واچ د ښځو د برخې مسؤلې هیدربار په یو بیان کې ویلي، د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د بشري حقونو بحران په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره ډېر پراخ شوی. د بشري حقونو دغې مدافع په خبره یو ګام بداوي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه بیرته راژوندي شي. طالبانو د بشري حقونو د څار سازمان پر دې اندېښنې سملاسي تبصره نه ده کړې، خو مخکې یې دا کړې چې بشري حقونه یې تامین کړي دي. د خوست د شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون له یوه اوږده ځنډ وروسته بیرته فعال شو. د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستیال لطف الله خیرخوا نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه تدریسي روغتون تاسیسات لس کاله پخوا راوړل شوي وو، خو کار ورڅخه نه اخیستل کېده. خیرخوا وایي چې له دې وروسته به نه یوازې له دغو وسایلو او روغتون څخه د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې ګټه اخیستل کېږي، بلکې د طب محصلان به په زده کړو کې هم ورڅخه کار اخلي. د طالبانو محکمې په لومړي ځل کندهار کې درې کسان په درو وهلي. په کندهار کې د باختر دولتي اجانس دا خبر ورکړی دی، خو معلومه نه ده چې دا کسان په کوم جرمونو په درو محکوم شوي دي. د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف ښار په یو مارکیټ کې د اور لګېدو له کبله یو تن مړ شوی دی. د طالبانو د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیری رسنیو ته وویل چې اور پرون ماسپښین شاوخوا 2:30 بجې د مزار شریف د دوهمې حوزې په مارکیټ کې ولګېد، چې په نتیجه کې یو تن مړ شو. ویل شوي چې دغه اور دوکاندارانو ته هم 1,000,000 افغانۍ تاوان اړولی دی. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین د ختیځ سیرو دنس ښار څنډو ته په شا تنبول شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي. زلینسکي پرون چهارشنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل، د دغې بشپړې جګړې په 115 ورځ سیرو دنس په دونباس کې د مقاومت د ثقل په مرکز بدل شوی دی. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونه خپله دریمه 50 اوره یا یو ورځنۍ لوبه کوي. د زیمبابوې ټیم د ټولو لوبغاړو په سوځېدو افغانستان ته د 1.8 منډو هدف ټاکلی. افغان لوبغاړي د مهال بیټنګ یا توپ وهنه کوي او په 0.1 اورونو کې 18 منډې کړي او یو لوبغاړی یې سوځېدلی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي پر طالب مشرانو دی د بشري حقوقو د نقص له کبله د سفر بندیزونه بیا تازه شي. په دې کچه جدي خبرګون ولې څرګندېږي؟
تیر لس میاشتې یا 9 میاشتو رئیس همیشه غندنه سوې ده، ولې متاسفانه غندنه هیڅ وخت د تغییر باعث ونه ګرځېدله؟
ایران او هند بیا د طالبانو د نظام پر څرنګوالي نیوکه کوي او ټول شموله نه بولي، خو طالبان څه وایي؟
سنه حکومت هم همه شموله ده. د افغانستان ټول اقوام او اقشار شتون پکې لري او اسلامي امارت هم د دې هڅه کوي چې لا هم د تقویه او د تکمیل خواته ګامونه واخلي.
کندوز کې مو د مرغانو د پور او پلیر پلور او پیر بازار ته بیایو چې اوس سوړ شوی. او اوکراینی چارواکی وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې د غلو د صادراتو خنډ نشي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د سر راپورته. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان پر طالبانو نیوکه کوي چې پر بیا راتګ یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت کړکېچن شوی. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤول او د افغانستان لپاره د دوی پخوانی څېړونکي هیدربار وړاندیز کړی چې نړیوال دی یوازې په غندنو بسنه نه کوي، بلکې عملي ګامونه دی واخلي. د پر طالب مشرانو د سفر د بندیزونو بیا تازه کول د وړاندیز په توګه مطرح کړي. تفصیل له نوریاس نوریاو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې د بشری حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژور اندېښنه ښودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې جدي ګامونو ته اړتیا ده چې باید واخیستل شي. د هومن رائټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار په یو بیان کې چې نن د دې سازمان په ویبپاڼه کې خپور شوی ویلي، د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې د بشری حقوقو بحران په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره ډېر پراخ شوی دی. هیدر بار ویلي د نړۍ ډیرو دولتونو د دغو سرغړونو په وړاندې خپل غږ اوچت کړی او زیاتوي د طالبانو د مارچ د درویشتمې د پریکړې په وړاندې چې نجونې له منځنیو او ثانوي زده کړو بې برخې کړي، په لومړي ځل نړیوالو اروپایي ټولنې د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی او د نړۍ د 14 دولتونو د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو نږدې په یو وخت د طالبانو د دغه اقدام غندنه وکړه، خو د دې په خبره دا کافي نه ده. هیدر بار وایي یو لوړ پوړي ډیپلومات ورته په دې وروستیو کې ویلي چې دغو اقداماتو طالبان نه دي زیانمن کړي، او اوس د دې وخت دی چې دولتونه د طالبانو د غیر قانوني کړنو پر وړاندې په همغږۍ عمل وکړي او طالبانو ته وښيي چې نړۍ د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه په معقولو لارو دفاع ته چمتو ده. د بشري حقوقو د دغه مدافع په خبره یو ګام بداوي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه بېرته راژوندي شي. د هغې په خبره دې شورا په 1999 کال د تاوتریخوالي او د ترهګرۍ د فعالیتونو له امله د طالبانو پر مشرانو دغه بندیزونه لګولي وو چې د روان کال د می تر میاشتې په فهرست کې د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ 140 کسان شامل دي. د هیدر بار په وینا له دغه بندیز څخه درې کاله مخکې د طالبانو 14 غړي په دې خاطر مستثنا شول چې وکولی شي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په روانه جون میاشت کې پر دغه استثنا له سره غور کوي، او دا یو ښه فرصت دی چې د طالبانو پر هغو مشرانو تمرکز وکړي چې له بشري حقوقو څخه په جدي سرغړونو کې ښکېل دي.
و موردل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پر طالبانو نیوکه کوي چې پر بیا راتګ د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو وضعیت کړکېچن شوی دی، وړاندیز کوي چې پر طالبانو د فشار لپاره د دوی په مشرانو د ملګرو ملتونو د سفر بندیزونه بیا تازه شي. ولې پر دومره لویه کچه غبرګون په همدې اړه د ښځو له فعال فرزانه رسولي نه وپوښتل چې آیا نړیوال پیږي چې خبره نتیجه نه ورکوي؟
نړیوال عموما کله چې دوی خپل نظر وړاندې کوي هغه د حالاتو لیدو سره وړاندې کوي او د خلکو د نظریاتو اوریدو سره وړاندې کوي. بشري حقوقو کم موضوعات چې دي لکه ګورې دا خو ځینې موضوعات دي چې ټوله نړۍ وربندې واضح توګه پیژي، لکه د انسان د بشري حقوقو څخه یو د اساسي حقوقو څخه هغه زده کړه ده، بل مثلا د کار حق دی او همداسې سیاسي حق دی، اجتماعي برخه کې حق دی. درسته ده چې ځنې کارونه البته شزی فیلی حالت کې تر سره کول، ایسی مثلا په نرس په هیڅ کار کول، ډاکټر په هیڅ کار کول، یا ځنې اقتصادي برخو کې کار کول، خو بیا هم هغه بشپړه ډول باندې د حقوق ورته نه دي ورکړل شوي. مثلا د تعلیم د حقوقو څخه وینو سعید کپانتون خلاص دی، کشپژم پوری خلاص دی، ولی بیا هم په مینس کې یوه برخه دلته د علم څخه لري ساتل شوی ده. دا چې دوی وعده کوي چې موږ به خلاصو، خدای دې ټول شاهدان یو چې یو کال په پوره کېدو دی او تقریبا یو کال د انجونو ضایع کېدو باندې دی، نو دا یو ډیر لوی تشویش دی. همداسې کاري برخه کې که تاسو وګورئ، موږ د وزیر په کچه باندې یوه ښځه نه لرو فعلاً، رئیسانو کې هم په ځینو برخو کې سته ولې په ټولو برخو کې نسته، لکه محدودیتونه دوی ورته ټاکلي دي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي چې یوازې اندېښنه او غندنه بسنه نه کوي، دوی وایي چې نړیوال د عملی ګامونه واخلي او یو وړاندیز دا کړي چې پر طالب مشرانو د سفر بندیزونه بیرته تازه شي. دغه څه غبرګون یا دغه څه غوسه په څه معنا د نړیوالو ادارو؟
طبعا کچیری خبری وسی خود اغا تیر لس میاشت یا نه میاشت رئیسی همیشه غندنه سویده، په تیره کې هم همیشه غندنه سوی وه، ولی متاسفانه غندنه هیڅ وخت د تغییر باعث ونه ګرځېدله. دا خو یو معلومات دار حقیقت دی. نو طبعا ځینې فعالیتونه باید تر سره سی چې دوی بندي هم دا باید درک کړي. دا حتمی نه ده چې یا بندیز وي یا یو څه وي یا بل څه وي، خو یا د ډایالوګ د لارې یا د خبرو اترو د لارې دوی باید آماده سي چې خبرې وکړي، د ملت ژغ واوري، د هغوی مشکلات واوري، او یو داسې د حل لاره وټاکي چې هغې کې ټوله خپل ځان ویني، ټوله خوشحاله اوسي، د ټولو حقونه په بشپړه توګه
یو وروستۍ پوښتنه داسې کومه چې یو ډول تناقض موجود دی. طالبان وایي چې دوی له نړۍ سره د سیمې سره د تعامل په حال کې دي، تعامل په ښه کېدو دی، اما برعکس له دغسې اعلامیونه چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان نن خپره کړې، له دې نه د تقابل بوی پورته کېږي. یعنی دوی په یو ډول له طالبانو سره غواړي تقابل وکړي، بیرته وړاندیز کوي چې بندیزونه دې پر ولګول شي.
طبعا موږ نړۍ چې کله وایو دلته مختلف هیوادونه دي، هر هیواد ځانته پالیسي لري، ځانته هغوی خپل ملي ګټې په نظر کې نیسي او بیا یو تصمیم نیسي. خو دا موضوعات د بشري حقونو چې دي، دا داسې موضوعات دي که د دې څخه نړیواله ټولنه سترګې پټې کړي ورباندې، نو سبا په هغوی باندې خپله نیوکه کېږي، د طالبانو پر ځای په هغوی باندې نیوکه وسي چې تاسو دغه اساسي حقونه په نظر کې ونه نیول، په دې مو سترګې پټې کړلې. نو کېدای سي ځینې هیوادونه د پردې شاته مخ ته لاړ شي، شاید ځینې هیوادونه لاړ نه سي، خو د بشري حقونو سازمانونه د هغوی همدا دنده ده، همدا مسؤلیت دي، تر څو چې هغوی شتون لري هغوی همیشه د موضوعاتو باندې نیوکې کوي، د موضوعاتو باندې بحثونه کوي، تر څو پورې دا یو نتیجې ته ورسیږي چې هلته موضوعات مشکلات حل شي.
کور مو ودان. ډیره مننه د ښځو فعاله فروزان رسولي وچې له ازادي رادیو سره یې د بشري حقونو او په تیر بیا د ښځو د حقونو پر وضعیت او په دې برخه کې د نړیوالو پر اندېښنو خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
نوی ډیلی او تهران په افغانستان کې د یو ټول ګډونه سیاسي سیستم او دولت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی. هغه غوښتنه چې له دې وړاندې په وار وار نورو بیلابیلو هیوادونو هم تکرار کړي. په نوی ډیلی کې د ایران او هند بهرنیو چارو وزیرانو په خپله تازه لیدنه کې د سوله ییز افغانستان غوښتنه هم کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د یو ټول ګډونه سیاسي سیستم د رامنځته کېدو پر غوښتنه ټینګار. تازه په نوی ډیلی کې د هندوستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو اس جی شنکر او حسین امیر عبداللهیان ویلي، له اوسنی سخت اقتصادي وضعیت د وټلو لپاره اړتیا ده چې په افغانستان کې داسې سیاسي سیستم رامنځته شي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. په دې اړه د هند بهرنیو چارو وزارت لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي، دواړو وزیرانو د غشان د افغانستان په ګډون پر نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې او افغانانو ته د عاجلو بشري مرستو پر رسولو او د یو سوله ییز امن او باثبات افغانستان د ملاتړ لپاره د یو ټول ګډونه سیاسي سیستم پر رامنځته کېدو چې د افغانانو استازیتوب وکړي ټینګار وکړ. په اعلامیه کې راغلي دي، په دې لیدنه کې د چابهار بندر د پراخوالي لپاره په ګډ کار هم ټینګار وشو چې د اعلامیې په ټکو د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره مهم بلل کیږي. که څه هم هند او ایران لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دواړو هیوادونو چارواکي وخت نا وخت کابل ته سفر کوي او له طالب چارواکو سره ګوري. نږدې یوه اونۍ وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی کابل ته سفر وکړ او د هند بهرنیو چارو وزارت په خبره له طالب چارواکو سره افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو او د دغه مرستو په شفافیت خبرې وکړي. مخکې بیا ایرانی چارواکو هم افغانستان ته سفرونه کړي او دغه شان طالب چارواکي هم ایران ته تللي. ایران او هندوستان له دې وړاندې هم په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت د رامنځته کېدو د غوښتنې ملاتړ کړی. د نړیوالو لولوري په افغانستان کې د دغه ډول یو حکومت جوړول له هغو شرایطو یو دی چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره وړاندې شوی دی، خو طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي او وایي په اډانه کې د ټولو قومونو استازي موجود دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل،
سنه حکومت هم همه شموله ته د افغانستان ټول اقوام او اقشار شتون پکې لري او اسلامي امارات هم د دې هڅه کوي چې لا هم د تقویه او د تکمیل خواته ګامونه واخلي او داسې د افغانستان سره یا افغانانو سره د همکاري په برخه کې هم خبرې سوي دي. دا د هرکلی وړ دي، باید د چابهار او د رنګ نور هغه د همکاري کوریدورونه یا د هلیزونه باید خلاص شي. دا ښه پرمختګ دی، د دې هرکلی کوو.
طالبانو له دې وړاندې هم خپل حکومت ټولګډونه بللې او خو ویلي و چې د ټولګډونه حکومت په نوم به پخوانیو چارواکو ته په واک کې ونډه ورنه کړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې لس میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد یې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
و موریدل چې د ایران او هند د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې کړې او له طالبانو غوښتي چې خپل دولت ټول شمول کړي. نوې ډلای او تهران په افغانستان کې څه غواړي؟ احمد شیبر د سیاسي چارو د کتون کې اسمت قانې نظر پوښتلې.
زه فکر کوم چې په اوسني حالت کې چې طالبان راغلي دي، دواړه هیوادونه دې ته اړ دي چې په نویو واقعیتونو باندې، په نویو ځمکنیو حقیقتونو باندې تمرکز وکړي یا فوکس وکړي. نوي واقعیتونه دا دي چې دوی باید په دغه سیمه کې دغه نیابتي جراثیم چې راټول شوي دي او دا د افغانستان څخه یو خوړین ځقل جوړ شوی جوړ کړی ده، دغه دغه خوړین زخم جراثیم باید دې رګونو ته ونه ننوځي، یا دې باید یو کم کوشش وکړي چې د افغانستان له بې ثباتۍ څخه د دې په هیوادونو کې د بې ثباتۍ یغه خدشه چې ترګندېږي هغه کومه دغه پیشبیني چې کېږي د هغې مخه ډپ. ایران په اوس وخت کې په بلوچستان کې له سنیانو سره ښه دغه نه لري په داخلي ارتباط باندې، دا اندېښنه خامخا لري. موږ کله چې د ایران مطبوعات لولو چې د بلوچستان په حیثه کې د ایران هم اندېښنه شته او یو متوقع خطر ورته موجود دی. پاتې شو له د هند. هند له مرکزی آسیا سره ډېر قوي دغه لري، یو نوی اقتصاد دی په نوي حالت کې راغوړېدلی دی او په ډېر سرعت سره پر مخ ځي. د دوی مارکیټونه، د دوی نړیوال تجارت، سیمه ییز تجارت او د دوی د انرژي اړتیاوې هغه حتی رسېدلې دي چې دوی په دې سیمه کې داسې مفادات لري له مرکزی آسیا سره چې هغه مفاداتو ته باید ژوند پاتې شي او تر وسه وسه کوشش وکړي چې هغه مفادات
ورسېږي. ستاسو مطلب دا دی یعنی که په کابل کې هر څوک واکمن وي، هند غواړي چې له هغه سره رابط بهتره کړي؟
هند له لوی سره ښه، هند همیشه په افغانستان کې له چپ رژیمونو سره هم دغه ښه تعلقات ساتلي دي له راستي رژیمونو سره. هغې د افغانستان جغرافیه او سټیت یا د مملکت ته ګوري، هغې ډلو ټپلو باندې سرمایه ګذاري نه ده کړې. هند
په اوسني شرایطو کې د اسلام آباد نفوس ته باید تشویش ونه کړي؟
بالکل یې کوي، او د هند یو ماموریت دا ده چې د پاکستان نپوس شانډ کړي، یا د نپوس دغه رسېدلي رګونه یې شانډ. او هغه یوازې له دې لارې کولای شي چې هند په افغانستان کې فعال رول ولوبوي، مثبت فعال رول.
سیاسي کتونکی او لیکوال اسمت قانی وو. د اوکراین د اودسي والی وایي د غلو د صادراتو په لار کې د خند نه پېښېدو په خاطر نه غواړي چې په دې بندر کې ماینونه کېږدي.
د اوکراین د اودیسی یو چارواکی وویل سره له دې چې پر دې بندر د روسیې د حمله احتمال شته، اوکراین نه غواړي چې د غلې په صادراتو کې د خنډ پېښېدو په خاطر د دې سیمې په اوبو کې ماینونه کښېږدي. د اوکراین د اودیسی والی سرګی براتچوک په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون چهارشنبه خبر کړ وویل که په اودیسی بندر کې ماینونه کښېږدو، روسي جنگي بیړۍ به سمدستي د سیمې ته راشي. د زیاته کړه روسیا په دې فکر کې ده چې پراشوتي ځواک په اودیسی ښار کې ښکته کړي او پر بندر یې پوځي یرغل وکړي. له دې سره په یو وخت د روسیا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په انقره کې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره د لارو پر موندلو خبرې وکړې. د روسیې د یرغل له وخته د اوکراین د غلو د صادراتو مخه نیول شوې، ځکه چې روسي ځواکونو د اوکراین بندرونه محاصره کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل هیواد یې چمتو دی چې د اوکراین د غلو د صادرېدو په برخه کې تضمین ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له دې څرګندونو مخکې د اودیسی والی سرګی براتچوک ویلي وو چې د اوکراین د غلو بیړۍ باید د ناټو د بیړیو له لوري سکورت یا بدرګه شي. خو د ترکیې حکومت وړاندیز کړی چې د اوکراین د صادرېدونکو غلو بیړۍ به دوی بدرګه کړي. تر جګړې مخکې اوکراین په نړۍ کې د غنمو څلورم ستر صادرونکی و او همداراز د لمرګلی کابونیمای غوړي تولیدول. د اوکراین د جګړې له کبله په نړۍ کې نه یوازې د غلې بلکې د غوړیو بیه هم لوړه شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په وروستیو کې خبرداری ورکړی و چې د بندرونو د محاصرې له کبله به په راتلونکو څو میاشتو کې د غلو بیه درې برابره لوړه شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله نه یوازې د اوکراین د زراعت یوه برخه له منځه تللې، بلکې د کرنیزو محصولاتو په تیره بیا د غلو او غوړیو صادرات تم شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
زیمبابوی کرکټ لوبډلې د افغانستان ملي لوبډلې ته د 136 منډو هدف ورکړ. د زیمبابوی او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دریمه یورزینی لوبه چې اوس د زیمبابوی په پلازمینې حراري کې روانه ده، افغان لوبډلې د پچ په ګټلو سره لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړه. زیمبابوی د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو سره افغان لوبډلې ته د 136 منډو هدف کېښود چې افغان لوبډله یې باید په 500 اوورونو کې پوره کړي چې لوبه وګټي. د زیمبابوی لپاره تر ټولو ډېرې یعنی 8 منډې سکندر رضا جوړې کړې، خو نور لوبغاړي یې په کمو منډو آؤټ شول. د افغانستان لپاره راشد خان درې لوبغاړي، محمد نبی ساخیل او فضل حق فاروقي دوه دوه لوبغاړي، او عظمت الله عمرزی، مجیب الرحمن او فرید ملک یو یو لوبغاړی آؤټ کړ. د لومړۍ پاڼې له دمې وروسته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 136 منډو هدف ته د رسیدو په خاطر خپله توپوهنه پیل کړې ده. په کابل کې د بدن ښکلا سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې نن د کابل د بدن ښکلا او فټنس 15 پړاو سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې اداره وایي په دې سیالیو کې د 1.5 کلبونو 100 لوبغاړي برخه لري. د بدن ښکلا او فټنس فدراسیون د مسؤلینو په وینا دا سیالۍ چې د بدن ښکلا او فټنس په دو برخو کې کیږي د زمري میاشتې تر 9 نیټې به دوام وکړي. د دې سیالیو د کېدو هدف د مرکزي زون لوبډلې لپاره د بدن د ښکلا او فټنس په برخو کې د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او ډیوی کوریګي له لیورپول فوټبال لوبډلې لاره بیلوي. لیورپول لوبډلې نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د دې لوبډلې لوبغاړی ډیوی کوریګي به د جون میاشتې په پای کې د تړون له ختمېدو سره له دې لوبډلې بیل شي. دا به د لیورپول وم لوبغاړی وي چې په نږدې راتلونکي کې له دې لوبډلې لاره بیلوي. 19 اوریګي به د ایس میلان فوټبال لوبډلې سره یو ځای شي. اوریګي که څه هم په دوامداره ډول لیورپول لوبډلې ونه لوباوه، خو بیا یې هم په کړیو لوبو کې د خپلې لوبډلې لپاره ځینې یادګاري ګولونه وهلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې درته وایو چې د حقوقي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي چې په افغانستان کې لورستي او سیاسي بدلونونو څخه ورسته دغه هیواد له قانوني تشه سره مخامخ دی. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو په نږدې لس میاشتنۍ واکمنۍ کې د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا څو پرلپسې فرمانونه په بیلابیلو برخو کې صادر شول. د افغانستان یو شمېر اوسیدونکو د دې فرمانونو د محتوا په اړه د نیوکو تر څنګ د دغو فرمانونو د پلي کېدو د څرنګوالي په اړه هم انتقاد لري. دوی وایي چې د طالبانو د فرمان د پلي کېدو لپاره هیڅ مشخصه مرجع نشته، او په خبره د هر ادارې طالبان ځانونه مکلف بولي او هڅه کوي چې د خپل مشر فرمان په خلکو باندې تطبیق کړي. د کابل اوسیدونکي فضل الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رهبر امارات اسلامي فرمان کې متا ای فرمان
د اسلامي امارات مشر چې یو فرمان صادروي یو ځانګړي مرجع نشته چې د دوی د رهبر فرمان عملی کړي. د طالبانو هر اداره که هغه د بهرنیو چارو وزارت ته که د ښوونې او روزنې وزارت ته یا هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت دا ټول صادر شوی فرمانونه تطبیقوي. دا خپل ستونزه جوړوي کله چې یو فرمان صادریږي هغه ته باید ځانګړې اداره وي چې په خلکو یې تطبیق کړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سیستم بسیار ګډوډ شده، اصلا معلوم نیست که
سیستم ډیر ګډوډ دی، اصلا معلوم نه دی چې څوک باید څه وکړي. د بیلګې په توګه کله چې د طالبانو د امیر لخوا د حجاب په حق له فرمان صادریږي دا د امر بالمعروف وزارت دنده ده چې د یاد فرمان عملی کول وڅاري، خو په دوی سربیره د ښوونې روزنې اطلاعات او فرهنګ او داسې نور وزارتونه هڅه کوي چې فرمانونه تطبیق کړي.
ډیر فرمانونه چې د طالبانو د مشر او مشرتابه له ادرسه صادر شوي دي اکثره د میرمنو فعالیتونه محدودوي. یاد فرمانونه له ګڼو غبرګونونو سره هم مخ شوي دي. یو شمېر حقوق پوهان وایي چې له سیاسي بدلون وروسته افغانستان له قانوني تشې سره مخ دی. طالبانو هم د اساسي قانون د لغوه کولو یا هم پلي کولو په اړه رسمي پریکړه نه ده کړې. د دوی په وینا اوسنۍ قانوني تشې ته په کتلو سره او دا چې د مسؤولو کسانو او اجرایه بنسټونو او ادارو دندې مشخصې نه دي د هرې ادارې طالبان د خپل برداشت له مخې د خپل مشر فرمان عملي کوي. د حقوقي چارو پوه وحید فرزي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د طالبانو د تقنیني او عادي فرمان ترمنځ توپیر نشته. دا هم معلومه نه ده چې کومه اداره کوم فرمان تطبیقوي.
هنوز بر تمام شهروندای افغانستان مشخص نشده که امیر
تر اوسه د افغانستان اوسیدونکو ته جواز نه ده چې امیر المؤمنین په کوم ځای کې او هدایت په چا پورې اړوندېږي او څوک باید دغه فرمانونه تطبیق کړي. له بعد امرګه چې موږ د قانون په خلاف یو نو ځکه هر پریکړه چې د طالبانو مشر کوي هر ارګانی تطبیقول خپل مسؤلیت ګڼي.
د ښاغلی فرضی په وینا طالبان یو رسمي سیستم نه لري. دوی لوی مسلې سره داسې چلند کوي لکه خپل واکمنۍ څخه چې مخکې کاوه. د حقوقي چارو د کار په زیاته کړه چې طالبانو تر اوسه یو رسمي سیستم رامنځته نه کړ چې د دوی د مشر فرمانونه کومه اداره عملي کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د مرستیال انعام الله سمنګانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو نږدې لس میاشتې تېرېږي، خو دوی تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې دننه د خلکو لپاره د نړیوال حکومت جوړ کړي او نړیوال مشروعیت ولري. طالبانو د خپل واکمنۍ په پایل کې د خپل مشر له فرمان سره سم سرپرست حکومت اعلان کړ او خپل کسان په بیلابیلو ادارو کې د پخواني حکومت د کارکونکو پر ځای وګمارل، خو تر اوسه یې د اساسي قانون د لغوه کولو او یا هم پلي کولو په برخه کې کومه رسمي پریکړه نه ده کړې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندز کې د کورنیو مرغانو کاروباریان وایي د زینتي مرغانو په پیر او پلور کې د پام وړ کموالی راغلی. دوی لامل وروستۍ اقتصادي ستونزې او بیکاری یادوي.
په کندز کې د کورنیو او زینتي مرغانو پلورونکي وایي چې د تیر کال په توپیر ساش کال د کورنیو مرغانو پیرودونکي او مینوال کم شوي دي او لامل یې د دوی کاروبار هم پیکر شوی دی. د کورونو څاروي او د زینتي مرغانو بازار د کندز ښار لودیزي سنډه کې موقعیت لري او په دې بازار کې لسګونه د کورونو مرغانو دکانونه موجود دي. محمد سلیم چې لشل کلون رئیس د کورونو مرغانو کاروبار کوي دی وایي د سیاسي تحولاتو له امله د مرغانو زیات شمېر شوقیان له کندز څخه وتلي دي او یا هم دغه شوق یې پریښی دی.
د مرغانو شوق او ساتنه په ارامه زړه او له پیسو سره کېږي. خو به زما دکان له ډول ډول کنریانو ډکو او هره اونۍ به مې له 200 زیاتې کنریانې او نور زینتي مرغان خرڅول، خو په دې تېرو اتو میاشتو کې مې 500 کنریان نه دي پلورلي. هر څه په پیسو کېږي، ځکه اوس خلک معاش عواید او پیسې نه لري. چې پیسې او عواید نه وي نو خلک شوق څه کوي؟
د مرغانو بازار کې د پاخومر یو دکاندار پردل خان وایي له 40 کلونو راهیسې د کورنیو مرغانو د پیرو پلور له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. خدای هم د کورنیو مرغانو د بازار له خرابوالي شکایت کوي.
او دا مرغۍ خرڅوي خزلاقي بارسپیتي یا د یګنی کنري سایره ګلسر داسې نه خرڅو روشاد داسې هغه خطې په هغه ډوډۍ د خورو سکو حساب کتاب یې ګرځ پخوا ډېر خو کار رو اوس روزګار نه سره اوس فلحال اوس هم نه کېږي. مکه اوس کېده خارجي نه به هم راغوښتي، د ایران نه به هم راغوښتي، د پاکستان نه به هم غوښتي، قسم قسم اوس هماغه اوس نه کېږي.
خو د کورنیو څاروي او د مرغانو یو شمېر پلورونکي بیا وایي د مرغانو ناقانونه ښکار او قاچاق د ځینو کامیابو مرغانو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړی دی. په دې بازار کې د ګلاجان په نوم 60 کلن دکاندار آزادۍ راډیو ته وویل
موږ دغه مزدوري ته ناست یو، موږ یو 50 روپۍ ګټو، خو دغه موږ نصیب نشي، کار خراب دی. یو قسم دا واشي دي ټول مرغۍ داسې د تباه او برباد کړو. د دې مخنیوی چې طالبانو کو نه آزاده دولت هغه دواړو کې مې ویلې دي ټولې په دواګانې مړې کړې لس موږ ته راځي سل دانې په غلونو کې مري. د دې د مخنیوی وشي.
په کندز کې د چاپیریال ساتنې د ریاست چارواکي وایي د کډوالو مرغانو په ګډون د مرغانو ښکار نه قانونه دی او ټینګار کوي چې د دې کړنې ترسره کوونکو سره به قانوني چلند کیږي. د چاپیریال پیژندنې یو شمېر کارپوهان بیا وایي پر دې سربیره چې مرغان او وحشي ژوي د طبیعت ښکلا بلل کیږي، خو په کور کې د مرغانو روزنه او ساتنه او هر ورځ زینتي مرغانو ته کتل او د هغوی له مینې ډک آوازونه اورېدل د انسان عصبي فشار کموي او د روحي ارامتیا سبب ګرځي.
د خبرونې په دې برخه کې ستاسو ثبت شوي پیغامونه.
السلام علیکم. ازادي رادیو دی الله آباد لري چې موږ وسیله ور باندې خبره دا چې دروکه چې طالبان چې دا غوړځي نه راغلي دي دا موږ خپل کلک نیولې دي چې پیسو څخه موږ مرونو.
الو السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ګران ورځ ما دا هیله او ارزو ده چې د افغانستان سیاستمدار او د نړۍ والو مشران چې د ځانونو مشران بیلي دا د افغانستان باید نرم نه سو اخلي دغه لاس واخلي چې د افغانستان د څلور څلوېښت کاله د دې لاسا د دې ځای ته رسېدلی دی چې لوږې تندې د خلک مري او ماشومان خرڅوي. ته خپله سوچ تاسو وکړه چې خپل بچی خرڅوي بازار ته د ډوډۍ دپاره د مړۍ دپاره خرڅوي. دا خو یوه ډېره باده په ژوند کښې باده خبره ده. دغه زموږ افغانستان د روسیې د چین د پاکستان د امریکا د هند دغه د خو د برتانیې د خو د امریکا د فائدې د لاسه د موږ افغانستان خاوره سره خاوره شوی دی.
سلام علیکم ما د ازادي راډیو د کارکونکو د اوریدونکو ته دا کیره ده چې د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ د سیمینار د سیمې ته خبره کوم. زموږ په دا بسته کار موږ سیمینار سره مرسته نه ده شوې. زموږ سره مرسته وشي موږ دا هیله د لوستلو چارواکو لري. موږ سره د ازادي راډیو کارکونکو ته دا هیله لرم چې زما پیغام تر لوستلو چارواکو ورسوي. نو مانه نه تا کړې مرسته نه ده کړې زما پیغام نشر کړي په ډېرې مننې سره.
زمو غاغله ازادۍ رادیو نه اوریدونکو له دې سره ورسېدو د خبرونې دویمه نیمایي ته په افغانستان کې 4 بجې او 10 دقیقې دي. وړاندې درته په خبرونه کې د مخکخو خزو پروګرام لرو خو اوس 4 نیمه بجې دي. لاند خبرونه اورو. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وايي په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې جوړه اندېښنه خودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې جدي ګامونه اوچت شي. د هیومن رائټس واچ د خزه د برخې مسؤل چې دربار په یو بیان کې ویلي د اگست میاشتې راهیسې چې طالبان وخت رسیدلی په افغانستان کې د بشري بحران په ځنګړې توګه د خزو او نجونو لپاره وضعیت ډېر کړکېچن شوی دی. طالبانو سملاسي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې ادعا کړې چې بشري حقونه یې تامین کړي دي. د خوست د شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون لوي اوګد ځن روسته بیا فعال شو. د لوړ زده کړو وزارت علمي مرستيال لطف الله خیرخوا نن په دې اړه ازادي رادیو ته ویل چې دغه تدریسي روغتون تاسیسات لس کاله پخوا راوړل شوی و خو کار ورڅخه نه اخیستل کېده. د طالبانو محکمې په لومړي ځل کندهار کې درې کسان په درو وهلي. په کندهار کې د باختر دولتي اجانس خبر ورکړی چې د دې ولایت د مرافعه محکمې د رئیس مولوي محب الله لخوا د چهارشنبه په ورځ پر درېو کسانو د درو حکم عملی شو، خو معلومه نه ده چې دغه کسان په کومو جرمونو محکوم وو. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار په یو مارکیټ کې د اورلګیدو له کبله یو تن مړ شوی دی. د طالبانو چارواکو دا پیښه تایید کړې وایي چې دا اورلګیدنه پرون شوی. په اورلګیدنه کې ویل شوی چې دکاندارانو ته هم میلیونونه افغانۍ زیان رسیدلی. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین د ختیځ سیوري دنسک ښار څنډو ته په شاتم بول شوی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونه دریمه 50 اورا یا یو ورځنۍ لوبه کوي. د زیمبابوې د کرکټ لوبډلې افغانستان ته د 168 ډیر سمندو هدف ورکړی دی. د افغانستان لوبډله د محل بیټینګ کوي او په ډیر لسو اورونو کې دوه بیټسمن دي کړي، دوه لوبغاړي یې سپزیدي. د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. آدرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مکوئ. د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي، فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو یې آدرس دی. او پر فیسبوک سربیره د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه پر ټویټر او انسټاګرام هم کتلی شئ. اوس هم راځو اونیس پروګرام ته مخکخه خزه.
درنو دوستانو سلامونه. د مخکخه خزو خبرونه ته مو هر کلی کوم. په دې ونې ځخ خبرونه کې د میرمنو په لاس ته راوړنو تجربه او ستونزو خبرې کوو. نن د سوداګر خزو لال څخه ځان خبرو. د میرمن لخوا سوداګري او تجارت هغه کار دی چې په مرسته نه یوازې دا چې خزې د ځان او کورنۍ لپاره پیسې ګټي، بلکې د یو هیواد اقتصاد ته هم لوی لاسته راوړنه ګڼل کیږي. نن سبا د افغان سوداګرو میرمنو پر وړاندې کومې ستونزې پرتې دي؟ د افغانستان په اوسني حالت کې چې د ښځو په تګ راتګ، حجاب او کار باندې محدودیت لګېدلی دی، میرمنې به څنګه په دې وتوانېږي چې د سوداګرۍ په برخه کې خپلې ستونزې حل کړي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له ما سره په تخنیکي برخه کې میر احمد صافی مرسته کوي او میلمنې دي د غزنیوال فیشن شرکت مسؤوله سیده غزنیواله او افغان سوداګره مسعوده بشارت. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې راځو میرمن مسعودې ته. اقدار ته وایي چې د سوداګرۍ کار ملکو مزای څخه پیل کړ.
لومړی ما هم داسې خپل شوق په تجارت وګورم او زه په دې پوه شوم چې زه تجارت ته ډېر شوق لرم. بیا ما غوښتل چې باید په اکادمیک توګه دا زده کړه کړم، نو ما په آنلاین توګه کورسونه اخیستلی د تجارت په باره کې. او اوس هم زه تجارت کورسونه واخلم آنلاین. که موږ راشو په افغانستان کې د ښځو ستونزو ته او خاصتا ستونزې چې د
پانګوال ښځو پر وړاندې دی. یو خو د ټولنیز او امنیتي ستونزو څخه نیولې د کافي اسانتیا او نشتوالی ده. پانګونې ته لاسرسی نه دی ښځو لپاره، ډېر خلاصرسی نه دی پانګونې ته، او کورنۍ تولیداتو ته د مناسب بازار نشتوالی ده. او د دوی ټولو سره سره اوس مهال ستونزو چې دی د حکومت د بدلون له امله رامنځته شوې ده، دا د بانکونو تړل ده او د پروژو توقف ده، د پیسو ریک لاریک د مرکزونو بندول ده. تجارت چې دی هغه په پیسو چلیږي، که د پیسو بدلولو مراکز بند وي نو تجارتونه هم به سقوط وکړي. د مارکیټ نشتوالی هم یو لوی ستونزه ده، ځکه چې پیرودونکي که نه وي نو تولیدات به یې بند شي. او همدا ده چې دې ټول مشکلاتو او ستونزو سره سره په ښځو باندې ډېرې ستونزې چې راغلی ده، دې سبب شوی ده چې ډېرې ښځې خپل تجارتونه بند کړي یا د هغوی تجارتونه سقوط ته مواجه ده.
بله رزو میرمن غزنیوال، ته تاسو دمګړی په کابل کې یاست، لخپل کاروبار را توایې، څنګه د تاسو کار
په کابل کې؟ موږ لنیک مرغ درته وایم، خپل کار نه بیا پیل کړی دي. نو لکه په خوا غوندې داسې نه دي، خو موږ هلې ځلې کوو چې پرمختګ وکړو او خپل کارو ته وده ورکړو. افغاني کالي دي، همداسي ګلیټ دي او نور کارونه د مخته ورو په پروژو باندې کار کوو. او هغه میرمنې چې په کور کې کار کوي د هغو لپاره یعنی یو کومک و چې په اقتصادي برخه کې هغوی پرمختګ وکړي، په کور کې کار کوي، یعنی په ولایتو کې، په غزنی کې، پکتیکا کې او داسې نور لوغونه. موږ همدا کارونه راخلو او په بازارو کې دا وړاندې کوو.
بله د کار پاک لره ته وایي چې له کومه ځایه مو دا د افغاني جامو ګنډل پیل کړل؟
ما خپل له افغاني کالي سره ډېره مینه درلوده، زیاتره محصل کې او همداسې غونډو کې مې اغوسته. نو همدا د کالیو ډیزاین او زما هدف دا و چې خپل کلتور ټینګ وساتم. نو په همدې باره کې ما خپل په د بخش کې کار شروع کړ، افغاني کالي چې بیا مې وروسته هغه خویندې چې په همدې برخه کې کار کوله، د لاس کار. نو لوګونه مې دا راټولول او ډیزاینونه مې ورکوله. نو اوس موږ دوه درې دوکانې نیولې، همداسې خپل کار ته مواده ورکړې ده او په نړیوال سطحه خپل کار کوشش کوو ورسوو.
اوس به میرمن بشارت تراسو، تاسو راته وایئ چې په کومه برخه کې تاسو سوداګري کوئ؟
مننه فرشته جانې، زما تجارت چې ده د جامو تجارت ده. ما خپل تجارت تقریبا 15 کال وړاندې پیل کړ. موږ محلي افغاني جامې جوړو، په هیواد کې درنه هم پلورو او بهر ته لیږو. موږ خپل خام مواد د کابل د بازارونو څخه اخلو او له هغه څخه جوړ شوې جامې بیا پلورو. زموږ محصولات چې دي د میرمنو محلي جامې دي، چې پکې لاسي ګنډل شوې د جامې شته او د لاس ګنډل شوې بکسونه شته، همداسې نور لاسي صنایعو پکې شته. او زموږ اکثریت کارکوونکي هم ښځې دي.
دغه د لاسي ګنډل شویو شیانو شرکت تاسو لرې؟ په کوم شمېر میرمنې له تاسو سره کار کوي؟ ځکه په دې وروستیو کې میرمنو ته د کار زمینه ډېره محدوده ده. تاسو په کوم شمېر میرمنې له ځان سره مصروفه کړي دي؟
په خو چې موږ نوې دغه شرکت جوړ کړی و، هغه خو د ښځو شمېر زیات و. موږ سره خو اوس چې تاسو هم پوهیږئ چې تجارتونه ډېر مخته نه ځي، نو اوس زموږ د کارمندونو شمېر کم شوی ده او لس ښځې موږ سره دي چې ټول یې همیشه نوي.
میرمن غزنیوال، که ورته پوښتنه له تاسو څخه مطرح کړو، تاسو په شرکت کې چیرې افغاني جامې ګنډلی، کوم شمېر میرمنې کار کوي؟
لنیک مرغه که زه درته وایم، موږ زیاتره هغه میرمنې له موږ سره کار کوي کوم چې په کلیو کې دي، او خپل د لاسي صنایع دا کار موږ ته یعنی خام مواد موږ ته رالیږي. د هغو شمېر تر دیرسو پنځه دیرسو پورې رسېږي. لس دولس یعنی مارکیټینګ بخش کې او همداسې موډلینګ او نور کارونه راته مخته وړي په دوکان کې.
د افغاني جامو پلورل څنګه دي؟ آیا د پخوا په اندازه خلک علاقه لري راځي جامې اخلي؟
پخوا غوندې خو داسې نه دی، خو بیا هم افغانان په رنګونو مین خلک دي، نو زړونه یې زمندي دي. نو بیا موادونه وي او یا هم که چېرې نورې داسې خبرې وي، افغاني کالي اخلي. له موږ سره افغاني کالي وروسته بلوچي شته، نورستاني شته، د افغانستان بېلابېله کلتور هغه کمیسونه کالي له موږ سره شته. نو ښه ده، پلورل کېږي او که بهر هم وي هلته لیږو. نوریم فرمایش کوي.
میرمن بشارت، آیا به هر هیوادونو ته افغانی جامې لیک ډول کیږي؟
او فرشته جانې، موږ به هر هیوادونو ته افغانی جامې لیکو، او خوشبختانه په به هر هیوادونو کې د افغانی جامې طرفداران هم ډیر دي. موږ ډیر فرمایشونه به هر نه نیسو او موږ لیکو. خو اوس چې د حکومت د بدلون په وخت کې و، یو څو میاشتې یو توقف و چې د پوسټ او د جامعه او لیگل پروسیس چې و هغه نه و، فکر کوم چې نوې تازه شروع شوې ده او په دې هیله یم چې نورم خشي.
میرمن غزنیوال، بیرته تاسو ته راګرځو. او په خو خو لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې اشاره وکړه، لکه یو بانډونه خام مواد راتلل بیا په کابل کې دا جوړېدل او یو افغاني جامع بلدینه جوړېدلې، اوس څنګه ده؟ لکه یو نه خلک خام مواد تاسو ته راوړي، خپل همدلته شاګردان لري، خپل دلته په کابل کې تولیدوي، که څه رقم مسله ده؟
لبه مرغه کدر سیم دمو پښتنې هغه خویندې چې دی په کور کې کار کوي او د کور دی باندې په ګودر کې هم نور خپل مال ټولوي، نو غنم دی به خو دوی دومره اجازه نه لري چې یو دکان ته ولاړ شي یا خپل هغه کوم کار چې دی هغه باندې کی چاته، نو د دوی هغه کوم خاوند وي یا مزور وي برور وي دی هغه پلاس مفته د په یو کلی کې څو ښځې وي هغه راټولوي او مفته یې دلته رارسوي.
غزنیوال صاحب او میرمن بشارت، زمونږ او تاسو باس به دوام لري. اوس به یو لنډ دمه واخلو، بیا به په دې باندې خبرې وکړو چې د سوداګرو میرمنو رول په کورنۍ کې په ټولنه کې څومره مؤثر دی. خدا به وروسته لوي دمه خبر باندې غږیږو.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګی د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
قدر بنه دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د مخ کاخه خبرونه اورئ. مونږ په نننۍ خبرونه کې د میرمنو په اړه خبرې کوو چې دوی سوداګري کوي. بیرته راګرځو میرمن بشارت، تاسو خپل تجربه راتوي لغه وخت نه مو چې کار پایل کړی دی، خپل کورنۍ ته مو څومره ګټه رسولې؟
ما چې خپل کار پایل کړ نو ګټه خو زیات دي. د کار ځکه چې دا تجارت چې دی یو سپیشل کار دی او د دنیا نظر هم د ښځو تجارت کوم ستونزه نه لري. یو بیلګه یو ښه بیلګه یې مثال یې طبیبی خدیجه رضی الله عنها ده چې ښځه ته حق لري، اسلام ښځه ته د کار کولو حق ورکړی ده. نو زه چې زه خپل کار شروع کوم، نو بدبخته نه زه په یو وخت کې شروع کوم چې د کورونا د فایل وو. کله چې ما نوی کاروبار شروع کړ په یو دوه درې کال کې د کورونا وبال عمل کارونه ډېر ښه نه وو. بیا د کورونا نه وروسته د دولت د رژیم د تغییر مسله وو، نو د دې ټولو سره سره زما کاروبار اوس هم ډېر ښه وو. زما له نظره که یو ښځه خپل کاروبار په خپله شروع کړي نو کولی شي په خپل پښو ودرېږي. ښځه نور د خپل خاوند وابسته به نه وي، نور د هر څه لپاره هغوی ته فشارونه نه وارد کېږي، او کله چې په کورنۍ او په اجتماع کې اقتصادي ودې ښه وي نو هغه دا د همدې باعث کیږي چې هر شی بخښ شي او ښځه کولی شي چې خپل په خپل تصمیم نیسي. داسې ډېر فائدې شته د تجارت شروع کولو، او سره له ټولو سره دا چې دا یو حلاله کار ده او اسلامي کار ده، او پکې د اسلام نو نظر هیڅ بندیز نشته.
میرمن غزنیوال، تاسو به درته وایي چې کچېری په یو کورنۍ کې مثلا نارینه هم بیکاری په کور ناستي او میرمن هم کار ونه کړی کنه، هغه کار ډول کاری که هغه سوداګري که یا نور رسمي کارونه وسی، په دغه کورنۍ کې به څومره مشکلات را پیدا شي؟
اول څه پته وم چې بیکاری خپل یو مرض ده. او افغانان کچېری دینره راخوا کې کتوب کوتي بیکاره وي ده، په کور کې شخړې او همداسې له بیکارۍ نه یو څل نور مرضونه جوړیږي. نو له دې ښه ده چې نارینه او تر څنګ ښځې ودرېږي او د ښځې تر څنګ نارینه یو بل تشویق کړي او په ګډه سره کار وکړي. نو که زه درته ما کار په تنهایي سره شروع کړی ده، خو بیا هم له ما سره مې مور کار کوي او همداسې ګور مې ده همدا. نو نور نارینه که چېرې زه وایم په یوازیتوب زه کار مخته نه شم وړلی. دا واقعا دا خبره ده، ځکه پرون ما دکان ته یعنی ځینې هغه کارونه دي لکه برمه کول یا
مال ورل و رابل دا زنستم کولای دا باید ما ترتنگ یو ناری نوی چی دا کار بکی نو بیام خزی و سری باید یو بل ترتنگ ودری یا پاگر سر کار بکی
میرمن بشارت میرمن غزنیوالی پخپلو خبر که ویل چی کچیر یو میرمن سوداگری کهی تجارت کهی نو پخوا که دی کورنه ملاتر و سر دیر مهم دی تاسی را توی چی دی خپل کورنه چوم را ملاتر لره
او دا خو یو ضروری خبره ده لازمی ده خوشبختانه ما سره هم زما مور کار کوي زما ورونه زما پلار یو خزه غواړي چې کار وکړي او هغه ته د کورونه اجازه نه ورکړي اصلا کار نشي کولی بغیر له اجازه نو همدا ده چې په کورونه کې د ټولو رضایت او د ټولو مراتب د ټولو پښتیوانی دی خده
غزنیوال صاحب په کورونه باندې خبري وکړلې چې یو سوداګر میرمنې ته اړینه ده چې د کور کسانو مرسته سره وکړي او په ګټو مو هم غږیدل اوس درته وایي چې کله یو میرمن کار کوي هغه بیا لکه تاسو غوندې تجارت کوي ټولنې ته به ګټه څه وي
ټولنې ته ګټه ده لمړی خو هغه کسان چې بیکار دي غوته د کار زمينه برابر وي او بل ټولنې کې دوی یو مثبت رول لوبولی سي که چېرې د پار بخت کې کار وکړي یعنې خام مواد د هغوی نه اخلي هغو ته ګټه کېږي که چېرته خیاط وي هم څوک چې قچکاري کوي همداسې څوک چې مارکیټینګ کې کار کوي څوک موډلنګ کار کوي هر برخه کې وي د دوی سره مرسته کوي او په ټولنه کې هم د خپل هغه مسؤلیت ادا کولی سي او یو مثبت نه اخلي
میرمن بشارت که درته وایي چې تاسو یوازې د افغاني جامو په برخه کې کار کوئ دلته جوړوئ شرکت لرئ او که په نور برخو کې هم تاسو سوداګري کوي
فرشته جان زموږ شرکت چې دا افغاني جامې جوړوي او د افغاني جامې په علاوه په شرکت کې موږ افغاني زیورات هم پلورو او لاسي ګندل شوی بکسونه هم پلورو او هغه سره ماسکونه دا او داسې نورې کالي هم شته چې افغاني کالي ورته نه شو ویلې خو دغه کالي چې افغاني ښځې بازار نه اخلي هغه سې کالي موږ جوړو او هغه هم خرڅوو
غزنیوال صاحب تاسو د افغاني جامو قیمت راته ویلی سي مثلا یو متوسط کالي چې څوک جوړوي دا به څومره لګښت ور باندې راځي او یو که داسې ښه ډېر په حساب ډک کالي جوړوي درانه کالي جوړوي په هغه به څومره مصرف راسي
د یو دیناریانو کالي چې دغه قیمت لوړ وي ځکه چې په هغه کې کار هم ډېر کېږي او ټکي فرق لري لکه پخوانی ټکي چې دي لیلیمیتن هم تر اوس په موله سوا زر دومره رسیدو نو یو کمیس ته دی غلمنه باید ډیر وی نو دا یو تکای دومره دا او بل لاس چرمی کار دی مری او دا قیمت راځي نو تقریبا قیمت کمیس چې در توایم تر شل زر پوری راځي دی وانی او متوسط لاس زر دومره او د سرپتونیانی دا چې دی به دو قیمت مناسب ده په دې خاطر چې لاسي کار کم پسوي او کوم چې د ماشین کار وي دغو قیمت ټیټ وي او کوم چې لاس کار وي دغو قیمت لږ لوړ وي او ځکه چې ډیر زحمت په واسطه کیږي
بله او موږ سره چې اوریدونکو تماس نیسي دی وایي چې نن سبا د کابل په نوي ښار کې تر اتیا زر افغانۍ هم افغاني کالي جوړیږي په دې اړه تاسو وایي
بالکل لکه دا ځینې خلک دي چې وګوي یعنی درته قیمتونه به خیلی لوړ وایي ځکه موږ هغه څه چې کیږي موږ دې راته ځان ته نه اخلو نو موږ هم په نوي ښار کې دوکان درته لرو مخکې مو انټیکوشي کوته کې درلود بعد له سقوط تحولات نه هغه بند شو نو اوس دلته یو ښځینه بازار جوړ شوی دی چې نوی موږ دوکان پکې نیولی چارې یعقوب دي کې همدلته نو فکر نه کوم دغه ځینې دي یعنی وایي نوی ښار دی نو په همدې خپل د دوکان کرایم بس دي قیمتونه لږ څه لوړ وایي خو هغه څه چې پکې کیږي کومه تکا کارول کیږي او کومه د خیاط پیسې کیږي هغه موږ په تخلو لږ څه ګټه ځان ته ډېر ګټې موږ ډېر څه چې مشتریان خوشحاله وي هغه کار کوو
میرمن بشارت که دارت وایی چه لفغانستان سخه بحر در افغانی جامعه چوم را در کاریگی چوم را غستل کیگی؟
در حیوات سخه بحر دیر طرف دار داری پا خصوصا پنن رازو شبه و پیزه که چه دیر افغانانو ماجر شوه ده و هقا افغانانو چی طول پا امدیکا و روپا حیواتونو که ماجر شوه ده هاگوی زمون پا کلتور جامعه اخلی او متاسفانا لاره بنده ده چی مون نشی که اولای بحت علیگو کومش کولای شي به ته لګو نو حالت خلک زیات اخلي افغانانو زیات اخلي او طرفدار ډیر دي زیات نه خلکو هغه خوخه
بیرته براو ګرځو میرمن غزنیوالې ته دغه په دې ورسته یو کې لغه خپل ډیر د سی لوې ستونزونه راټوایي چې د تاسو د کار په وړاندې پرتی دی هغه څه دي
یو لپاره د مرګه کزو درته مې لوې ستونزې پرونه مرسته مخصوم د موږ افغانان هغه یو شمیرونه چې دی هغه څه د کار کوي یعنی وګوره برخلاف دې پرون ما د نوې دکانې ولې والته ما یو سټیکر باندې لکه صفر نه یو څه لیکلی و ما ته وایي چې دا دی ول انګلیسي لیکلای د اوس په امارات وخت یعنی دا دی دوی اصلا هیڅ نه مربوط دي د ما شخصي مستقل کار کوم یا خدا ستونز دی او بلم محدودیتونه ډیر دي دوی باید له خوند سره ودرېږي له دوی سره همکاري وکړي د سینې وې چې دوی هم لا بتل د چا پام ورته نه وي هغه خبرته پام وروکي یعنی زیاتره زه له غوړونو څخه ګیله کوم یعنی دغه پر ځای خپل خوند سره ودرېږي یعنی د غوی سره همکاري وکړي دی راځي د دوی کار نور مرته خرابوي یعنی دوی پر ضد درېږي نو دا به ما په نظر ده ښه کار نه دی.
بله خبرونه دوام لري موږ تاسو به خبرو ته دوام ورکوو اوس یو لنډه دمه اخلو له دمه وروسته بیا ملتیا مو وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا هم خبرونه تخراغ لاست لمصر خبرونه کې افغان سوداګری دي دوی افغانی جامې ګنډي او خلکو ته وړاندې کوي راګرځو بیرته دوی ته میرمن بشارت درتوي چې په پایل کې موږ کله تاسو خپل کار شروع کړ څومره مفید تمام سایه په کورنۍ کې د کورنۍ نور غړو هم کار درلوده نه درلوده څه رقم وو
او په کورونا کې خو زما خاون کار کول او خو د خاون پیسې او د خپل پیسې چې خپل ځان پیسې ځان لپاره دا یو فرق پکې شته چې دا تاسو د خپل پیسې وی نو تاسو یو فخر کوي په خپل ځان باندې یو داسې فکر کوي چې دا زما د خپل کمای دا کار څه چې زما خاوند ما ته مخکله دې پیسې ورکولې او هغه هیڅ نه وایلی خو بیا فخر کوم په خپل چې دا زما خپل پیسې دي دا زما د خپل کار او د خپل مهنت کمای ده دا یو ښه احساس دی ځان لپاره او خصوصا ښځو لپاره په پاکستان کې ښځې د یو مستقل بودن احساس کوي خپل ځان ته مستقل ګڼي دا یو ښه احساس دی.
بله میرمن غزنیوال بیرته تاسو ته راګرځو تاسو درته ویل کورنۍ پاک له خطاسي ویل چې ټول د سره ملاتړ و مرسته وکړه په تیرې بیا د تاسو مور تاسو سره کار کاوه د خپل خپلوان او چار چاپیر کسانو پاک لره توه کله چې تاسو کار شروع ک د افغاني کال یو د سوداګری و او د شرکت دغه سي آیا مزایمت خو باندې درته کېدل کور به هر د نور کسانو لخوا
ذکر ستیم لا ما سره پکا کول کی اول چې ما شروع کما انلاین کاروبار شروع نو کله چې ما پیج جوړ کنو غزنې نږدې خپلوان مو له خندل ماته وی غزنیوال فیشن غزنیوال فیشن یعنی دوی تر نظر یو رشخندی راتلنو او کله چې ما کار کې پرمختګ وکړنو دوی خولي هم چوپ سوي ځکه چې دوی او په دې یعنی د ما ځان ورته ثابت کړ دوی ته او د ما ترڅنګ چې ډېر د ما دي یعنی پیاوړتیا او د ما دلیل د ما مور د ما ترڅنګ ودرې دا او زه تشویق کوم او د ما ملګری نو د ځینی هغه چاپیریال کې ستونزې شته یعنی نسم ویلای
امر کسانو چې تاسو د کار مخالفت کوي یا تاسو په اونه ونه په اونه زوره ولې آیا غوته مون بیا جامې جوړې کړې
او بالکل بالکل غوی بیا بعد له غنه مختصر مایش راک او بعد له غنه او زکه غوی خپل مم د کار کو
درنو ورتونکو او میلمنو دوړو میرمن بشارت او غزنیوال صاحب دمګړی یو اوریدونکو په کرخه کې لرو د دوی خبرې به واورو بیا به بیر خپل باسته دوام ورکړو لمک سره اوسئ
ورجان ته تاسو سلام او میلمنو او اوریدونکو ته هم سلام وایم همدرد در سره پاتې کېم لغمان لا
bale تاسو ته سلامي همدرد صاحب مهرباني
کوه رمضان خیر به سي دا دبليو سي له خوانه دغه موږ په علاقه کې دي خو ته خیاطي کورسونه لیکل په دې باندې عملی کار کاو کنه واغه کورسونه پیا ته ورسېدل به دې ته میاشتنه مواد مورکاو خوراکي توکي کنه ټول بدل لغه د خپل خو مواد به راوړو او یو چم دا نه ویل چې الک یاد دي خزه غټ دا د کوم خوانه راځي کنه نو هغه د خزه د کار په بدل کې دي ته خوراکي مواد ورکاو نو زه ما دغه ټول مسلمانانو ټول افغانانو ته دغه پیغام ده چې کوم خزه د کار قابلیت ولري او یا د تجارت یا د یو بل جایز کاروبار قابلیت ولري باید ملاتړ وشي او مخنیوي ونشي دی هغه نو دغه ما پیغام خور جان په دې هله څوک خبر شوی نه
بلې مننه تاسو نه زونده اوسه بیرته راګرځو خپل میلمنو ته میرمن بشارت تاسو د امدرد صاحب خبري واوریدلې دوی وایي چې په یو شمیر کورنۍ او کې چې کله میرمن کار کوي هغه پیسې چې کمای کوي راوړي هغه د کورنۍ نارینه هغه مصرفي او بیا کله چې د کار موضوع دې
یادیږي بیا دوی د ښځو د کار مخالفت کوي. په دې اړه تاسو نظر؟
اغلی همدرد یو خبرې ته اشاره وکړه چې دا سمه خبره ده، همداسې ده، زموږ په ټولنه کې همداسې ده، ځکه چې هغه میرې چې خپل د ښځې د کار کولو نه مخالفت کوي هغوی په خپلو نه پوهېږي چې ولې مخالفت کوي. بس همدا اورېدل ده چې ښځه باید د کور نه بهر نه ځي، ښځه باید کار نه کوي، کار دلیل خپل ځان هم نه پوهېږي. نو کله چې پیسې راشي نو پیسې خرچ کی فکر نه کوي چې دا پیسې چیرې نه راغلي ده.
بله میرمن غزنیوال، تاسو هم میرمنو ته چې کار ته ضرورت لري دوی باید کار وکړي، خو جرأت نشي کولای چې راوځي په تیرې بیا د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې. له خپلو تجربو نه څه وایي، دوی څه وکړي چې کار وکړي او یو مړی ډوډۍ پیدا کړي؟
زه دوی ته وایم لومړی که هغه الک وي یا نجلۍ وي، دوی کوشش وکړي چې د مکتب له دورې څخه کار کول وکړي، یعنې خپل وړتیا چې د هغه خپل کورنۍ ته په مکتب کې یا همداسي نورو ته وخی په یو مسلک باندې کار مکوي. که چیرته سي اقتصاد ولای ترڅنګ یو بل مسلک ولای، یا که تاسو د رسمي کار ترڅنګ باید یو شخصي کارم ولرئ، نو هغه میرمنې چې د کار کولو جرأت نه لري، زغه ورونو ته زیاتره د موږ په افغانستان کې د شل کال د خز بیا قوتنه چې غوښتوي دا برته په خز باندې سیمینارونه وړاندې کوي. زه موایم چې هغه ورونو ته باید د سیمینارونه وړاندې سي وي چې خپل خز او د خويندې ورونو ترڅنګ ودرېږي، دوی تر مکتب تر پانتونه
بالی. میرمن بشارت، تاسو په افغانستان کې څه ډول شرایط غواړئ چې آرام اعصاب باندې خپل سوداګرۍ ته نور هم پرمختګ ورکړي؟ څه غواړئ، څه باید درته وسی؟
زه دا غواړم چې کله چې اسلام د ښځو ته د کار حق ورکړي نو باید دولت هم هغوی لپاره سیستمونه جوړ کړي. لومړی خو بهر ته د توکو د صادرولو اسانتیا رامنځته کړي دولت ښځو لپاره، او بیا نو حکومت باید ښځو تجارت په برخه کې دغه بندیزونه چې دي، د بانکونه تړل دي او د ویسترن یونین بندول دي، هغوی باید تنظیم کړي، او ښځې باید خپل مالي او ځاني خوندیتوب لپاره ډاډمن شي. دولت باید د کار او د زده کړو په وړاندې د خنډونو رامنځته کولو دته وکړي. اوس چې دولت نوی راغلی ده، دوی لسو میاشتې راهیسې د ښځو سره بېلابېلې کړنلارې لرلې، کله یې ښځو ته د کار اجازه ورکوله، کله یې اجازه نه ورکوله. نو موږ غواړو چې هغوی ښځې ډاډمن کړي چې تاسو په امن کې یاست، او موږ تاسو ته هېڅ نه وایو، او ستاسو حق او حقوق پایمال نه کوو.
میرمن غزنیوال، تاسو هم په همدې اکل راته ووایه، د کار لپاره، د تجارت لپاره، د سوداګرۍ لپاره څه ډول شرایطو ته اړتیا لري؟
لومړی خبر دا وایم هغه کوم میرمنې چې کار کوي په سوداګرۍ برخه کې، باید دوی ته یعنی هغه نندتونونه چې په هر دی هغه ورته دوی مهیا کړي، یعنی دوی باید دوی ته ټرینینګ ورکړي، ولکې یعنی ریوال یعنی دوی ته هغه تجارت سوداګرۍ په برخه کې دوی ته نوي دغه ور وښيي چې دوی څنګه وکړي چې خپل تجارت ته واده ورکړي، یعنی دوی ځان په نړیوال ستاندرد برابر کړي، خپل تجارت نړیوال کړي. یعنی موږ وګورو پیاوړي یو سوداګر که موږ نوم نه ساخت لید کتی هغه که زیاتر دی سوداګری پرمختګ کوي لای ولایت نه تر دو درې پرزیدانو نمائندګی نه لري. نو زه غواړم چې په افغانستان کې میرمنې پیاوړې شي، خپل پاورتیا باندې کار وکړي، او هغه که کورنۍ ده، هغه که ورور ده، که زوی ده، او هغه که دولت ده، دولت دی پلار حیثیت لري، نو دوی باید له خپل سره ودرېږي، او د دوی سوداګری په برخه کې هم د سینو په کارو برخه کې دوی ته زمينه برابر کړي تر څو دوی وکړي چې نړیوال سره په خپل تولیدات دي هغه وړاندې.
د غزنیوال فیشن شرکت مسئول سید غزنیوال او افغان سوداګری مسعوده بشارت، له تاسو دواړو څخه نړۍ مننه چې خبرونه مور سره مخ کې وړله. له قدرمنو اوریدونکو څخه هم مننه کوو. دا و د دې ونې خبرونه، تربیه پارځای کې چې یاستې خوښ او خوشاله اوسئ.